90 چرواکودن جمول چې افغانستان پولیس ته نږدې په څو بریدونو کې لکسر لګا اته پاکستانی سرتیری و سختري دي وسلوالو جل شوی. د جرمني خبري اژانس د راپور مخې د پاکستان د استخباراتو سرچینو دی اژانس ویلي چې تیر شپه د پاکستاني طالبانو یو ډلې چې پادرنو وسلو سمبالو په جنوبي وزیرستان کې پر وی پوزي پوسټي بریدو کړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیری وژل شول او لس نور ټپیان شول. دغه سرچینو په خبره پر پوزي پوسټي بریدو وروسته نو خطو څو ساعته دوام وکړ. چرواکو ویلي چې د نور سرتیری په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پیښه کې وژل شوي. پاکستاني چرواکو همدارنګه دا کړ چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د یوې کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستاني سرتیرو په ډزو وژل شول چې د افغانستان له خاورې پر پوله د اوښتو هڅه یې کوله. دا ناټو عمومي منشي ینس ستلتنبرګ چې د کار مودې پای ته رسیدلی ویل چې د نړیوالو ځواکونو لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف او د افغان حکومت سمدستي سقوط ده خو د هغه هیواد څخه د ناټو د ځواکونو وتل غوره پریکړه وه. ستلتنبرګ پرون د لپاره د خدای پامانۍ په جوړ شو مراسم کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډېر اوږد شو او له شل کلنې جګړو وروسته هم دوی د جګړو نه ګټله. داسې متحد افغان چارواکي نه و چې د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته یې مسؤلیت ومني. ینس ستلتنبرګ په تېرو لسو کلونو کې د ناټو سرمنشي وو او اوس یې د کار موده تمه ده چې د همدې اکتوبر تر نومړې نیټې پای ته ورسیږي. د اکتوبر په نومړې نیټه به د هالند ټوپخانې صدر اعظم مارک روتو د هغه ځای ناستی شي. د اروپای کمیسیون مشره اورزلا فون در لین نن د جمول چې دا د اوکراین پلازمینې کیف سره رسیدلې ده او د دې هیواد له چارواکو سره به د اروپای ټولنې د ملاتړ د ژمي لپاره د تیاری او دفاعي چارواکو اوکراین ته دوه پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعات خبرې کړي. هغې پر خپل اکسپانیا پخوانی ټویټر لیکلي چې دا یې کیف ته تم سفر دی او هغه داسې مهال ترسره کوي چې سخت فصل نشي ده چې پیل شي او روسیې هم د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو بریدونو ته دوام وکړي. د اروپای ټولنې کمیسیون مشرې همدارنګه وویل چې د روسیې د کنګل شوو شتمنیو یو سل اتاویا میلیون ډالرو به په اوکراین کې د ژمنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره هم ځانګړی شي. او د ملګرو ملتونو یوې لوړ پوړي مشورتي ډلې پرون پنجشنبې وویل اړتیا ده چې د مصنوعي ذهانت یا AI لپاره یوه نړیواله اجرایوي اداره رامنځته شي او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې د دغې ټکنالوژۍ لپاره چې ګړندۍ ودې په حال کې د تنظیم لپاره نومړی نړیوال بنسټ کې دی. د ډلې ول چې AI زموږ نړۍ بدلوي، د ساينس په نوو برخو کې د پام وړ ښه امکانات رامنځته کوي، دا مرختي او کرنې په دخه کېدو لپاره اقتصاد ته وده ورکوي، هم د انرژي به کې اصلاح کوي، خو اړتیا ده چې د تنظیم لپاره یو اداره موجوده وي.
آزادی میلمه. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ نن مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خبرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دوی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسي چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزای وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزای د ازادي میلمه پروګرام ته شرغ لست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولي کم سوي دي؟
سالی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټول هیوادوالو ته سلامونه نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو. جناب سالی صاحب لاندو ویډیوئی کلیپونو پاړه مو پښتنه وکړه. سالی صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوي کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې وو، هغه د قرنټینو لامل کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو، د ما لامدغه خلانه په استفادې سره او د همدغه وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول ما دا غوښتل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم. هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ور ورسول، نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغو د اصلاح په دې اړه مثبت نظر لري او که منفي. خو ما خپل هڅه وکړله او اوس تا سدا ویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کېږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو پیسلا هغه بیل شکه چې په هغه اندازه باندې نه دي لکه هغه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2020 کال کې د کورونا او قرنطینو په مهال سي. خو اوس ما ته دغه اوسنی وخت دغه سي څه ښکاري چې پیسلا دغه نسبي امنیت کنه نسبی امنیت افغانستان کې او د دغه تر څنګ هغه منفی اړخ دی نجونو د تعلیم نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل دغه مسایل دي چې یو هغه مثبت اړخ ده او بل منفی اړخ ده. په دغه باندې مې خبره کړې ده خو هغه حالت نه انشاءالله ما ته نشي ښکاري چې راوتلي یو چې روزانه به م د هر ورځ به م په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې
اندازه یو ته ټولنیز ستونزې خو لایسیزو راهیز په افغانستان کې موجود دي، بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب سالی صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري. هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر هغه اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده. متاسفانه نالوسته ټولنه یو کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی اوس دی ډیر حساس او مسایلو حساس تم خمربته ګوتی ورتیری کړی دی. خو تر دې هم حساس او مسایلو چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په داسې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه. نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي. ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه چې هغه له حلقه په سختي سره تیریږي. نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو همداسې نه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په جای هضمي کې او بیرته راونه ګرځي کنه.
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب سوی دي، ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ، فکر نه کوي چې لار به ورته پیدا سي؟
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه. د موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي. موږ دا فطرت دغسې جوړ سوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ور ګډ نه کړي او یو څه شدت ور ګډ نه کړي خلک غوږ نه درته نیسي. تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي، هغه خلک تاسې مطالعه کوي غو کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري، هغه څه د سودی مراد کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه. نو هغه به تاسې خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري. یعنی نرمه لهجه د موږ ټولنه کې ډیره موثره نه تمامیږي. البته د ما نظر دا ده، ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو په دې اساس باندې سي خلک واوري غته هغه اوریدونکي غوږونه پیدا کنه. نو چې طنز نه پکې او شدت نه پکې څوک نه اوري، نرمه خبر څوک اوري. او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کو موږ خو به وړاندې کو خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه. نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډیر جالب وي. که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري نه پیسې لا رادی کنه.
بزخو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپل ټولنې ته غته دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي، هم باید شدت ورسره مونږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه، هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید تنظم ورګډ کړي کنه. دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي، هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي.
بل استانیز صاحب تاسو د طنز یادونه وکړه، زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي، خو کله ناکله د طنز په نامه د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نشه کیږي، یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي، یو څوک د خپلې ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو اغېز سات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سیده تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې به یو جمله ما ډیره اوریدل، هغه مفهوم به وایم په اصطلاح ژباړه به وایم، وای خلکو سره وخاندې، خلکو پورې مخاندې کنه. نو دغه تنظیم دوه ډوله لري، یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه، په دې معنی چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپی کوي، او یو داسې ته خلک خاندي یو خاص د بقن نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي، یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلې، ما تر حده دا کوشش کړی د تر څو دغه تنظیم کوکم، یو خاص طبقه ټارګټ نه کم، خو البته کیږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ تاسو همدغه ټولنه کې رالوسیو، حتی ما زغ خپل په داسې چاپیریال کې رالوسیو چې په هغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه. زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوم، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم، نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي، وس د ما ویډیو خپرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټفارم نه دا ما تخپل یو نامناسب موضوع ښکاري. او خبره دا ده چې په رسمي پلیټفارم نه باید هغه معیارات بعضې ډېر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوی چې هغه هدف ته لاړ سي او دغه ډېر نزاکتونه که مراعت هم نه کړي، هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح د تلای سي، هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي.
بل تنظیم صاحب تاسو یو کمال دا ده چې په لنډ کلپ کې ډېری خبرې کوي، کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې ناوخته دی، ولې پر لنډوالي باندې ستاسو ټینګار زیات وي؟
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړله. اول خدا سي په وخت کې ما د ویډیوګانې کولې، ما ټیک ټاک کارو، ټیک ټاک کې په محل کې یو دقیقه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و، نو ما بغوښتل چې په دا یو دقیقه کې هغه کوم موضوع کې زغه کېږم کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاری کم خلکو ته کنه، ور زرقې کما، نو په دې اساس به زه به ورختا نه وم، ما بغوښتل چې په یوې دقیقه حد اعظم استفاده وکم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پیشلا ور انتقال کړی سم کنه. نو په همدغه سات به اساس به د خبرو سرعت هم زیاتو، هغه والیم یا زیرو بم به ور هغه کول، او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په غیوه دقه کې. او بل اساسي خبر تا ویل چې ولې دلته ورختاوي زرزر باید دا خبره کوله، باور وکړئ زه دا اوږدو تقریرونه ډیر زیات ستړم، په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی، شمشتو مهاجرینو کمپوس، هغه د هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو، مشهور کمپو، زه په هغه کې لوی سوی یم، هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم، د ښوونې او روزنې یو رئیس و، هغه تر اوسه موجود ده، فکر کوم ژوندی ده، هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه، نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل، بیا به کنفرانسونه نیول کېدل، نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جکسو، دا تقریرونه به ډیر اوږده کوم، وګدو تقریرونه په دې کې به په 15 دقیقې صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي په ډیر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په پیسلا نزاکات او کو پلانې صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا به موږ ماشومان چون پزور به کنه ونی او غلطه خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو پزور به کنه ولی دغه شی ماته ډیر زیات خسته کون تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوم چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطان وغیره به په زور ورته کینولي نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې ورسوم هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو که تا راواخیست هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو چون هغه بېجه وقفي او کیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه به پکې ځې وخت کې سیلټیس برخه کې مې کار کوو اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې نو موږ سره سیا کوم همکاران وغو به د کلیوالو ته صحي موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپ صدا به مې ورته ویل چې وسړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخښنو کې تیر کړ دومره منن مو کړلې سي بيخي زیات او بخنم دومره غوښتلې سي پاره خبره کې بخنه غواړم دا د سي د بخنه غواړم دومره بخنو ته ضرورت نشته نو دومره مننو ته نو دومره ډیرو سلامونو ته زره خپل اساسي غا اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسي حتی د منګه د خلکو دغه کمزوري په غو ټلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کې مخپل کله ضرورت ته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته تاسو یو حالت کې راځي اوري بده خو زړه تنګ کې او سیله بده ونی سي بار بار په پښتنه وکی هغه اساسي خبره ته مونږ زر ناراضه دغه دغه کمزوري ده مونږ به ډیرو کو تقریر خو کې بده کار خبره دوا نه نو زه دا به تر غنم څخه شکل دي تقارير او دي خبرو دغه ته تغییر ور په اساسي خبره ته زر راسو ډیرو مقدمونه تیر سده به ډیره خای په بخنه سره دا تفصیل را نو وګصو
نه نه جالب وو په دې خاطر چې نستانیزه سب د هند یو کمدین دی د کرشنا په نامه هغه هم کله نقل د سټیج په سر باندې راځي طنز کیات من تاسو هم داغه ځینې طنزیه کلیپونه کتلی دي هغه هم کله نقل راځي طنز وکي لس 15 دقیقې هغه د سټیج په سر باندې یو شی وړاندې کې او بیا په اخره کې دی وخاندي وګوروي ما د ویلو د پاره هیڅ هم نه درلودل خو دغه د 15 دقیقې میونی ولی او دغه د 15 دقیقو کې ما وخاندولی نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغو کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو ته همدا خبره کوم چې سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي ډایرکټ ډول شروع کړي هغه مقدمې نه اخلي خو ستاسو هغه دینی خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سده د صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسیون هم د پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نورې خسته کونی دي هغه نه بس کوي زه خوایم چې که یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پرمفهومه وي هغه غني خان یو ډیر جالبه شعر ویلی وایي ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه هم بیانه کړې ده خو مطلب دا سي ډېره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دی په جای سي اثر وکړي هغه معکوس کار کوي هغه خلک زړه له هغې موضوع نه توري دغه د ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاده کړه صالح صاحب باور وکړي ما د ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و ما فکر وکړ ملایا مونږ ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدي لرو لوړه سلنه لرو او که دینا لوستو نو دا خو طبیعي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نالوستي دي د موږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې موږ کتاب ولیکو چا وانخیست پیسې پې ورنکړلې او مطالعه یې ونه کړه په ټولنه کې اثر ونه کړه. زه ډیرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه دغه عصر نن سبا عصر چې دا د کتاب نه راوتلي دا د ویژوالایزیشن اثر ده، دا د ویډیو اثر ده. نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره دومره کتابونه ووایي. هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیویي شکل. ټوله دنیا روانه ده دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي. د موږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي دا نه مردومه ډېر ښه کوي ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي ډېر ورته خوشحاله یم. خو البته دې تر څنګ موږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته، ځکه چې موږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري، ځکه ده چې موږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی. نو ته چا ته کتاب لیکې، چا ته مجله چاپه؟ که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده یو څه ناسې اصلاح دي. که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي، نو نالوستي خو په خط نه پېږي. ته دا کتاب مجله چا ته چاپوې؟ خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي، نن سبا موبایل دغه نالوست یم کلیک پرې کوی سي په یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي، ویډیویي پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي، هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم، خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې. خو تر 2010 پورې 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سمه به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې. 2006 کې ما بیا ویډیویي موضوع ته شروع کړه. ما همدا ویل چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس موږ څومره ځای پده. موږ په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو، حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لویږي. ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده. پاکستان کې لا ډېر ده، خو افغانستان کې نشت برابر ده. نو ته که ورځپاڼه کې یو کالم ولیکي، هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوست یا ترافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری، نو ته ویډیویي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیویي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه، او انشاءالله تر کومه جایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی. یعنې په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي. موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پې ولګي، خو بیرته خرڅول کې بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی. خو ویډیویي پیغام باندې مصارف نه راځي، ډیر کم مصارف باندې ویډیویي پیغام ورکړه. حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې کېدای شي ته عایدات هم ولري. ما ته ډیر خلکو دغه وړاندیز کړی چې ته یو چینل جوړ کړه، ته به عایدات ولري، ته بل دې کار وغیره نه پې خلاصې. خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي. ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه دغه پیغام ډیر مهم دی چې ټولنې ته ورسیږي. هغه عایدات که نه وي پکې، دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو. هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه.
مننه ستانیزه صاحب. که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوئ، دغه منفي دودونه او کلتورونه، نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ کېدای سي هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره، او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یو ځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي، چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي، چې په څه ډول اندازې بیان کړي؟
صالح صاحب، زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. د موږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي. غټ علت سیو هغه د مونږه په اصطلاح محافظه کاری وه، د مونږه بې جوراتي وه. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده. بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي، یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چپ پاتې شوي. که کړي دي ما مخکې لږ درته ویلی، خو چیرته به یې لیکل کړي، نه چیرته په ممبر کې جیک شوي دي. ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستایا د ونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي، لږ په زغرده وغږېږي، باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم شته، د تغیر کیفیت هم زموږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه، همدغسې خلک د جهالت ټاپې ته وایي، باور وکړئ د ټولو نه د ښه تغیر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپل په دغه څو کلونو کې درک کړی ده، په ماحول کې چې زه اوسېدلم، زه په دې دومره ناامنۍ کې په کلو کې اوسېدلم، زه په دې دومره ناامنۍ کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم. ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره، د ځوانانو د پوهولو لپاره باور وکه کارم کړی، ولنټیر خدای خدمتګاري، یعنی په دې معنی چې نه مې د نظام په استازیتوب کړی، نه مې د این جی او یا موسساتو په استازیتوب، بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپله دنده ګڼله چې باید خپل هغه د چاپېریال ځوانم پوه کړم. که پوه نه کړم، سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې لغه نه په راوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغام ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم، دې کې ما کورنۍ ده، دې کې زه لوی سوی یم، اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي، دا خو دا توان پیسې به ما کورنۍ ته متوجه ده، ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي، ډیر محافظه کاری ونه کړي، ډیر غټ تغیر په دې ټولنه کې راته سي باور وکړي. یعنی دغه تغیر زه په خپل سترګو باندې وینم. متاسفانه منګه دغه دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي. محافظه کار یو ډیر زیات هغه خبره ګوره سالی صاحب تا ته بهتر معلومیږي. دغه موضوعاتو باندې زه نن غږیږم، زه باور سره درته وایم، له 2000 کال نه مخکې یا لغه اوله کې ما شروع کوله، څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږیدلی. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه په جرأت سره ورسم، په جرأت سره، په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري، هغه دم ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري، د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و، که موږ دا وایو ژوند کوو دلته په اصطلاح، موږ داسې خلکو ترمنځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي، خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول، دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغیر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو، موږ نسلونه نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغیر رامنځته کړي، موږ به همدغسې پاتې شو.
بله استانیز صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست، د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي، د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده، څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري، څه غواړي وګوري، څه غواړي ولولي؟
صالح صاحب، دا ما ته له ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي، اورېدلو منتظر دي، لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي، او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما وینو، یعنی که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته سیما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي، تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق و په ډېر شوق و په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمو نه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې موږ د یو پیغام په انتظار و، ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه، دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته حوصله را کوله. ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي، باور دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې. په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي وو چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د موږ د موږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ وو، خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغیر، دا څومره غټه خلا وي موږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نه ور وړاندې کړي. دا پټ پاتې وو، زموږ علما ډېر مسایل پټ ساتي، هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبانو ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي، دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي، نو ولې نه وایي؟ خو ورته وایي که نه، خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه نالوستې ټولنه هم زموږ خلک دغه دا ګورده او ججورې لري چې هغه فیصله یو منطقي خبره، ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له هغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې مي اخلي، هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده. خو مطلب ډیر عمیق تغیر راځي په دغه مسایلو چیړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه، ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته، مال په جرات سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړې یې. اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې تا خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلی چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و، چا به فکر هم نه شو کوی چې دا موضوع په شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي.